روغتیا د افغان ځوانانو یبه لوی ستونزه ده. اوس هم ډیر ځوانان په دې تمه دفتر په دفتر ګرځي چې یوه دنده ځانته پیدا کړي، خو لا یې په یوې مناسبې دندې د مقررېدو ارمان نه دی پوره شوی. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان څنګه کولی شي بې له دې چې په نورو پسې وګرځي ځانته یو کاروبار را پیدا کړي.
زه په خپله له دې ستونزې کړېدلی یم، په ما راغلی د دا اوس هم په همدې ستونزه کې یم.
دا تجارت نه دی، دا سوداګر. دوی ته تا همیشه ایډیا ورولو، دا تاته پیسې درکوي، همداسې نه درکوي.
څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای ښه باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم؟
د تاندې څانګې دا خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وږمه جبارخیل یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور همایون هیواد را اوروي.
ډیر ځوانان په دې هیله چې یو مناسب دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي، خو دا دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم وزګار ګرځي او چیرته مقرر شوي نه دي. دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې لا نورو سره کار وکړي او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار را پیل کړي. د شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره، د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او د ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي. خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کېږي او د دوی ډېر وخت په وزګارتیا کې تېرېږي. عبدالحق هغه ځوان دی چې ډېرو خواو ته یې لاسونه غورځولي، خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې.
زه په خپله د دې تجربې شاهد یم، له ژورنالیزم فارغ یم، ګوټ ټو ګوټ ګرځم، رسنۍ پر رسنۍ ګرځم، چې کله ورسم سی وی ورم د تا کاري تجربه چی ده. نو شاید زه استعداد ولرم خو څوک مې دې ته نه پرېږدي چې خپله کاري تجربه ورته وړاندې کړم. زه په خپله له دې ستونزې کړېدلی یم، په ما راغلی د دا اوس هم په همدې ستونزه کې یم.
د کابل اوسیدونکی عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښه کولو لاره له نورو سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي.
ډېر ځوانان دي چې موږ وینو چې پوهنتون نه هم لوستې وي، ښه لیاقت هم لري، داسې نه چې لیاقت نه لري، خو هغې دا هیلې وي چې یعنې موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو، یعنې موږ د غټو رتبه لاسته راوړو. په کور پراته دي وایي چې نه، موږ ته دې کور ته کار راشي، خو داسې خو نه کېږي. دا ناممکنه ده چې تا پسې څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه. ته به هلې ځلې کوي، تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې نو تا ته ثمره نه شي لیدلې. هلې ځلې چې وکړي انشاءالله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ.
شخصي کاروبارونه له ډېرې ابتدایي مرحلې څخه پیلېږي او وروسته پرمختګ کوي. دا دنیا ډېرو شتمنو خلکو خپل کار لا ډېرې کمې سرمایې او امکاناتو را پیل کړی چې اوس یې سرمایې راټولېږي نه. خو محمد ارشاد وایي په افغانستان کې ډېر ځوانان دا ځان ته شرم بولي چې یو وړوکی کاروبار را پیل کړي.
دلته تربرونه دي، د افغانستان خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کام نه راوړي. زه داسې نه یم باید تربور زکام راسم یا هغه پورته زکات یم. دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د خبر سره ضد کوي چې دا څنګه نما دي تر زه نمانه پورته سو، یاد مانې مماز دي مانه پورته سو، یاد خاله زوی یعنی اما زوی څنګه هغوی وظیفې به لري او زه به کار شوانی کوم. داسې بیا وظیفه نیک کار نه کوي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر ملک سهار چې په ډېره ځوانۍ کې د خپلې کمپنۍ څښتن شوی او د شلو شاوخوا کې نور ځوانان هم کار ورسره کوي وایي که ځوانان غواړي د خپل کاروبار څښتنان شي نو دا ښه ده چې دوی هر څه وګوري او بیا پریکړه وکړي چې کوم کار وکړي.
ښه به دا وي دی ول ښه ماهر وي، دوم فرصتونه وګوري، ستونزو پسې وګرځېږي. مثلا تاسو هر سیکټور کې تاسو هلته سلګونو په ستونزې را یو ځای کړي، پر باندې فکر وکړي، د نورو کار د نورو بزنسونه دغه نقد کوي، وی ګوري چې کومې ستونزې ته هغه تاته زمینه مسادې څنګه کولای شي دغه ستونزې مارکیټ کې یا په کار یا په برخه کې موجود دي لغون استفاده کوي. دا کار احساساتي نه ایستو، یو هفته یو میاشت یو کال کار کوي او نورې پرېږدي.
د پیسو نه درلودل هغه ستونزه ده چې ډېر ځوانان یې د شخصي کاروبار د راپیلولو په برخه کې کوي. خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید قیاس سیدی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز لري.
ګوري که یو ځوان یو تر هزار سره ولري اډیا ولري، خو اډیا د څه دا اډیا دي دا واخلي یو خپل خپلوان یو دوست یو آشنا یو ملګری یو دوست یو همکار هغه سره شریکه کړي چې زه دغسې یو فکر لرم، یا د مشارکت په نوم دي یو کار وکړي. کنه دا دلته افغانستان کې یو بد خبره مشهور شوې ده چې شریک کاروبار به نه کوي. ټول دنیا معاملات تعاملات په شراکت مخ سره ونی، اما کنټرول به دي، اما پروتوکول به دي، اما خطونه به سره لیکلي وسی. تجار د خصوصي سکتور خلک دوی د منفعت په نظر کې نیولو سره چا سره مرسته کوي. نو تاجر لزر افغانی چې کې لسلک افغانی درکې شلک سلک درکې ما اړیا به استای تازه سر به خې شریکی نیمستوي نیمې زما
ډیر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن لستونز سره مخ شي نه پیلوي خو ملک سحر وایي کا د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکام هم شي ډیر نور څه بتر لا سکړي چې په بل کار کې مرسته ور سره کولای شي
کته هم تړي ک ناکام هم سي ولې په دې ارزسته د تجربه وکړي ځکه ډیر څه فلاس درکوي یو خو زموږ عام ذهنیت ډول جوړ ده سموږ همیشه د ښوونځي او پانتون د ډول روزل سوي سموږ باید له نورو سره کار وکړو موږ باید د یوې ادارې برخه اوسېږو موږ باید په یو جي کې کار وکړو موږ دا حتی په دغه ټول د ښوونځي او د پانتون په دوره کې موږ ته حتی دوه لیکچر په دې ډول نه راکول کېږي موږ خپله څنګه یوه ایډیا رامنځته کړو یعنې په ټول کې ذهنیت یو ډول په افغانستان کې دې برخه کې نشته دوم ډېری وخت دې عملا محیط ویني چې خلک ولا دې برخه کې ناکامېږي ولې د پلانکي تجربه زما تجربه فرق کوي د هغو علاقمندي او زما علاقمندي فرق کوي د هغه ایډیا او د ما ایډیا فرق کوي که ته یوه ایډیا ناکام هم کې تا ته د سلو نورو ایډیا او الهام راځي ته نور فرصتونه پیدا کوي ته نور خلک پېژنې نو په ټوله کې ته د دوم کار کامیابېږي معمولا خلک اول ایډیا او دوم ایډیا ناکامه یي ما هم اوله دومه ناکامه کړې وه خو درېیمه مې ډېر ښه کامیابه کړم یو دلیل همدا اوس هغوی نه ما کاپیان زه باندې ګټه واخیسته او دا فکر مې ورباندې نه وکړ چې یوازې اول ایډیا ولاړه ډېری وخت اول ایډیا کېدای شي ممکن ښه نتیجه ورنه کړي مونږ ته د نورو ایډیاو الهام درکوي
استاد سید قیاس سعیدی وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډیر کړي او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي
خپل دې باید خلاقیت وکړي هغه کاري اخلاق باید پیدا کړي مهارت چې لرنی کې خو نه چلیږي اوس خو د ټکنالوژۍ زمانه ده دلته ما در ټول کسب ته باید په دراز ترې وګوري فکر غواړي دا برنامه‌ریزي غواړي یو ښه انتخاب غواړي چې مونږ څنګه وکولی شو یو کار انتخاب کړو نو دا ځوان باید مهارت زده کړي خپل نه پیږي نور وګوري چې فلانی کومه لاره تعقیب کوي
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلول شي څه ډول خپل کاروبار ته مالی ملاتړ پیدا کولی شي او د کاروبار د پرمختګ لپاره کوم خبرو ته باید پام وکړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي مسایلو له کارپو اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي یو یې هم دا کیدای شي چې ځوانان دې په خپل مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي دا فکر وکړي مثلا موږ او تاسو په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 3000 محصلین فارغانه وو اما زموږ د کار مارکیټ یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نسی کولی چې 3000 نوي کارونه رامنځته کړي ایجاد کړي نو په دې کې ضرر ده چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي هم دوی په خپله په کار بوخت شي او دوی اوسي کولی چې نور ځوانان ته هم د کار زمینه برابر کړي
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي سوداګري وکړي او ګټه وکړي خو پیسې نه لري آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه دی که نه دوی بیا پیسو هم کولی شي یو کاروبار را پیل کړي
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه
او که په لومړي سر کې پیسې نه وي نو دوی څنګه یو کاروبار را پیل کړي
تاسو فکر وکړئ ښه د یو متشبث یو انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر چیرې دی تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري پیسې لري هغه پیسې په کار اچوي یا تجارت کوي صادرات واردات کوي متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري مفکوره لري په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري یو ارتیا ګوري هغه ارتیا د لپاره دوی د حل لار پیدا کوي په اقتصاد کې یو استعاره د پرمختګ ډیټ کپیټل یا مړه پانګه په بانکو کې مثلا ډیر پیسې شته خلک هر څوک لري امانه پوری چیرې خرڅ کی که یو کس پیدا سی وای چې زه کولی شم تاسو پیسو باندې تجارت وکم شاید یاله لرم ډیر کسان پیدا کیږي دوی سره مثلا شریک سی
که یو ځوان غواړي خپل یو کاروبار پیل کړي څنګه را پیل کړي او کوم خبره ته باید پام وکړي
ډیر د ځوانان سره د مخامخ ته يم چې ما سره خپل مفکوره شریک کړي چې مرته مثلا دوه کال کې جدي باندې فکر او درې کال کې جوړ باندې فکر کو نو زه مرته وایم چې که 15 کال مر باندې فکر وکړي فکر کول ته ونه کول شي نورم فکر راته ایجاد دی په عمل کې جوړ باندې کارونه کې یعنی تطبیق نه کړي ته نه پوره شي دا ایدیا د روشته هم تطبیق ورده کنه دا نو اول دوی دیو کې چې هر کوم تومره ایدیا چلری دوی دی اول د تطبیق لارې چاره باید وسنجي دوه خبره په انټرپرنورشپ دا چې ایدیا سره څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډېر داسې کسان شته داسې ادارې شته چې دغه ایډیا بزنس کانسپټ ته یا تجارتي طرحې ته تبدیلولو کې مرسته کوي. درېیمه مرحله یې دا ده چې تاسو باید خپل دپاره یو بزنس پلان جوړ کړئ. څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای څخه باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم، یعنی ټول د علمي عملي پروسې دي چې باید مخته بوځي. که تاسو وبیریږئ چې دا کار نه کیږي، دا کار ستونزه لري، دا شان لري، همیشه خی بس باید سړی کور کې کښېني، نو ستونزو دپاره د حل لار حتما پیدا کیږي.
درنو اوریدونکو، دا ود دی اونۍ د تاندې څنګه خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو، زه نسیم شفق تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له مرستیال غلام ولی افغان صاحب سره خبرې کوو د ملکی تلفاتو په اړوند او په دې برخه کې څه اندېښنې چسته. جناب افغان صاحب، بحث ته ښه راغلاست.
تشکر شفق صاحب، زیاته مننه چې مشتم په دې
کور ودان. جناب افغان صاحب، تاسو په جریان یاست چې د ملکی تلفاتو وروستۍ پیښه په هرات کې اوس په گذرې ولسوالۍ کې حتما معلومات لرئ. له دغه پیښې څخه تاسو معلومات څه دي جناب افغان صاحب؟
تشکر چې په دې وروستۍ کې د جنگ په شکیلو غاړو کې په مجموع کې په ټول افغانستان کې د ملکی تلفاتو په حق له دومره اضافهوالی راغلی دی چې نسبتا نورو کلونو ته زیاتوالی یو په دوه یو په درې او یو په څلور سوی دی. متاسفانه چې د هرات د ملکی تلفاتو په حق له ډېر زیات معلومات نه لرم چې څومره دی او د څه په مقابل کې.
ورې د هرات پیښه تایید شوې ده، د سیمې خلک هم وایي دا څومره د اندېښنې وړ ده.
نو دا دولت یا په اصطلاح دا وطن چې جوړ دی دا پر ملت دی. کله کده یو حکومت څخه ملت متضرر وي، هغه که هر څوک وي، که هغه د حکومت ولې دا واقعي، که دا غړ د حکومت ولې دا واقعي، دا دلته حساب قوتونه دي. هر څوک چې غواړي په افغانستان کې ځان د یو واکدار په صفت په ولس باندې ځانونه وپېژني، هغه مجبور مکلف دی چې د ولس ژوند ته هم حقي اولیت ورکړي. ولې؟ که د ولس ژوند هلته په اصطلاح حقي اولیت ورته ور نه کول شي، نو دلته ولس نه وي، نو بیا دا ملت، دا دولت هم هېڅ معنی نه لري. متاسفانه چې د افغانستان په جګړو کې غټه قرباني عام ولسونه ورکوي، دا تر سل فیصده د اندېښنې وړ خبره ده. همیشه سهار او ماښام موږ د همداسې متضرر.
جناب افغان صاحب، تاسو په دې اړه، تاسو د کمیسیون مرستیال یاست، له افغان حکومت سره په ځانګړي ډول د امنیتي او دفاعي ارګانونو له مشرانو سره خبرې کړې، نیم دي کړې، کم کړې، دغه موضوع مرته رسولې، ولې په پام کې نه نیول کیږي؟
بلې، تقریبا تیرې چهارشنبې ورځ باندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د دروسکو وزارتونو لکه ریاست امنیتي ملي چې ولایتي مرستیال او امشران وزارت داخلي مین ارشاد او وزارت دفاع ستر درسیز دوی راغوښتي وو. همعین شکل خاص موضوع مو په اجنډا مم په همدې ارتباطو چې همیشه د جنګ څخه متضرر دي. خو د دوی غوښتنه خبرې همدا وې چې جنگ او طریقې د لزی لای تنای مسائل دي کنټرول د وضعیت یا محاکمه د وضعیت نه کیږي تبن مرمۍ ده په کنټرول کې د سړی نه د انداخت کیږي نو تبن مش کوشش کنټرول هم بیا په بار بار پر دوی باندې دا و چې تاسو ملکی تلفاتو ته زیاته پاملرنه وکړي تا چې په مجموع کې جنگ شدت مندل دي تبن خرابي او یا بدبختي هم دومره زیاته شوی.
بله دفاعي ځواکونه به تر ډیره امکانات لري او دوی وایي چې دغه عملیات د دقیقو معلوماتو دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس کوي. تاسو دا پوښتنه هم له دوی سره مطرح کړي دغه موضوع مطرح کړي چې په دې صورت کې چې دقیق معلومات هم لري بیا څنګه ملکی تلفات رامنځته کیږي او څنګه د ملکی خلکو د اوسېدو ځایونه په نښه کیږي؟
نه دا خبره موږ د دوی سره نه تاییدوو چې دوی وایي چې موږ دقیق اپراتیفي معلومات لرو او دقیق استخباراتي معلومات لرو. متاسفانه چې د دولت اپراتیفي او استخباراتي معلومات په صفر کې زر دي ځکه په ښار کې ترور تحدید انفجار انتحار دا د دې سبب دی او دا چړندې بمباري او بې اصطلاح بې ځایه انداخت غټو وسلو دا یګانه علت همدا دی چې دوی استخباراتي معلومات نه لري او دوی هغه اپراتیفي مصارف د یو پروژې په شکل کړی دي قانونو ته راجع کړی دی ځکه د دوی ملکي تلفات د اپراتیفي راپورونو پر اساس همیشه ملکي وګړي ورڅخه متضرر دي. متاسفانه چې دوی نه د دښمن قوي کوردینات لري یو د شپې ځانګړي عملیات هغه واقعا مؤثرا تمام شوي دي چې هغه د خاص کتاب دي او یا کمانډو ځواکونه دي هغه د خپلو معلوماتو پر اساس هغه خپل اجرات چې دوی کوي همیشه مؤثرا تمام شوي او ولې د دښمن هغه پټنځایونه یا هغه خاص موقعیتونه یې په نښه کړي. استخباراتي معلومات په صفر کې زر دي هغه موږ نور سره تاییدو که زر واره دوی په دې کې به راته هم وغواړي ملکي تلفاتو مخه نه ده ډب کړې چې هغه لازم دي چې باید ونیول.
بله افغان صاحب طالبان هم ډیر کله په دې ملامته کیږي چې دوی له ملکی خلکو څخه د سپر په توګه استفاده کوي په کلیو بانډو کې او د جنگونو او د نښتو په محل.
دا واقعیا پر ځای ده چون همیشه چې زموږ ولسونه شکایت لري چې د ملکی تلفاتو یو لامل او عمده لامل همدغه دی چې همیشه طالبان د ملکی خلکو کورونه د ځان لپاره موضع او موانع ګرځي. بیا دوی کوشش کوي چې هلته زیات ولسونه زیات وي دا مغزیه څخه انداخت وکړي چون هلته ملکی تلفات رامنځته شي او د دولت او د ملت تر مابین فاصلې واټن زیات شي. دا د دوی استخباراتي جنګ همدا دی کله ناکله د واده څخه کله ناکله د ډکو کورونو څخه قصدن دوی انداخت کوي چې بیا هلته دښمن دغه دولت انداخت وکړي او یا بمباري وکړي یا بله وکړي. موږ همیشه روزمره د دوو درو پیښو داسې شاهدان یو چې د سړک د غاړې مین ملکي موټر والی دي حتا د زنانو د ماشومانو موټرانو مینونه وهلي دي او خو بېخي د همدې شو.
خو افغان صاحب طالبانو تل بیا دا رد کړې ده چې ګواکې دوی له ملکي خلکو څخه د سپر په توګه استفاده کوي.
دا خو د جنگ دواړې شپې له غاړې ته ځان ته برات ورکوي. من ته موږ هغه خاص ارتباطات د ولسونو سره یا د دوی حرکات د دوی کم تارکات چې وینو موږ په دې خبرو نه دولت ته برات ورکولی شو چې دوی وایي موږ ټول انداخت چې کوو د اپراتیفي معلوماتو پر اساس جوړ کوو نه هم طالبانو ته په دې باندې برات ورکولی شو که موږ وغواړو چې اصلا د ملت د ارادې سره سم اجرات وکړو.
د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون چې تاسو یې مرستیال یاست د هرات پیښه هم تازه وشوه چې ملکي تلفات پکې د راپورونو پر اساس سته. اوس به تاسو کمیسیون څه وکړي له امنیتي ارګانونو سره په دې برخه کې تاسو څه کینې خبرې کوئ څه تصمیم لرئ څه پلان لرئ؟
موږ همیشه تاسو ته د احتاره معلومه ده چې دا ملکي تلفات متواتر پیښیږي. روزمره دا د هرات پیښه نه اوله ده نه هم اخره ده خدای دې اخره کې موږ به دا وایو. خو متاسفانه چې اوس فعلا ولسي جرګه تاسو خبر یاست چې دوبنۍ رخصتۍ ته تللې ده. اوس فعلا زموږ کمیسیونونه رخصت دي خو موږ په انفرادي شکل همیشه د دوی سره بیا هم د رخصتۍ څخه هم په وخت کې هم د دوی سره همیشه په تماس کې یو او همیشه متأکد او غوښتنه هم دا ده چې تاسو د ملت او یا د عامو ولسونو مرګ شوبلې ته پاملرنه وکړي او دوی مد نظر ونیسي. خو متاسفانه چې دا مسائل متواتر پیښیږي. تاسو ته معلومه ده چې هر ولایت چې موږ راواخلو هغه هلمند دی که هرات دی که جلال آباد دی ټول ولایتونه څلور دېرش ولایتونه د افغانستان په ټولو کښې همدا موضوعګانې روانې دي روزمره. نه دا موضوع اوله ده، تا مخکې شل ورځې مخکې په هلمند کښې د سنګین په ولسوالۍ کښې دا موضوع رامنځته شول، اوس دا د په هرات کښې رامنځته شوې ده، نورو ولایتونو کښې سبا نورې دي. ولا موږ یې اوس ډېر
نو افغان صاحب، جګړه په افغانستان کې تر بل هر وخت د راپورونو پر اساس ډیره سخته سوې ده، او که په دغه شدت باندې رواني جګړه یا جنگ نو تلفات به ملکی نور هم زیات وي، نو په دې صورت کې باید څه وسي چې د ملکی تلفاتو مخه ونیول سي؟
موږ همیشه من حیث د ولسونو د استازي او د هغو متضررو ولسونو چې هغه زموږ وړونه او خوندې دي د دې په ارتباط هم همیشه پر حکومت غږ کړی دي، هم د ولس د استازي په صفت پر طالبانو باندې دا غږ کوو، هم پر هغه متحده ایالاتو چې د سولې په پروسه کښې په کښې روزمره چارې مخ ته وړي، او دوی پر همیشه مو غږ پر کړی دی چې په لحاظ د خدای نور دا غریب او بېچاره ولسونه د دې در په دردرۍ او د دې خوندېزۍ طاقت نه لري. یګانه علت د دې دا دی چې ټول د جنګ شکیلې غاړې او متحده ایالات او هغه هېوادونه چې د سولې په موضوعاتو کې شکیل دي او دوی ځان په دې کښې دخیل بولي، پر هغو باندې موږ غږ دا دی چې تاسو دا خلک مجبور کړي د جنګ شکیلې غاړې تر څو یو دلته ورکم یا اوربند راسي. کله چې ورکم اوربند نه وي همدا به د سون مواد به عام ولسونه وي، په دې اور کښې به یوازې او یوازې زیات عام ولسونه متضرر کېږي او دا قربانۍ به لایې تنایي او لا به نور هم شدت ته ورځي. متاسفانه جنګ چې اوس موږ ارزوو دا د یو پروژې په شکل جنګ روان دی، اوس دلته سهامي شرکت دی، هر سړی غواړي چې خپل سهم یا ونډه په کښې ذاته کړي، نو د عام ولسونه یې د ځان دپاره یو داسې مواد ګرځولي دي لکه په ژمي کښې د سون مواد د عام ولسونه سې داسې د ځان دپاره ګرځولي دي. نو زموږ غږ د جنګ پر شکیلو غاړو او د افغانستان پر ټولو سیاسینو او هغه بین المللي ټولنه چې په دې موضوعاتو کښې دخیل دي او هغه پر هغو باندې موږ غږ دا دی چې یګانه موضوع دي دوی تر سولې دي نور تېر سي پر ورکامو وربند باندې دي خبره وکړي.
بلې، ډېره مننه جناب افغان صاحب، کور ودان.
تشکر، ژوندي اوسئ. مننه.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، څو کرونا ویروس تاسو ته سرایت ونه کړي.